السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اورئ. افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نښتو کرونا وبا او سختي وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقوقو خپل کمیسیونم په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړیدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدماتو د ځنډیدو راپور نه ورکړل شوی، دا وار خوستيان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دوه هفتو نه راپدې خوا د تریزیو علي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
د اروپا کپ او کپ امریکا د فوتبال سیالیو په اړه هم معلومات در تخبرو. تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورونا شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابره سیستمونه بیرته فعال شول، او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پور خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویم نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بیلابیل ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,600 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیستمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېر شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیستمونه د دوی د تخنیکی ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابري دغه سیستمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 1 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجروح وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,45,055 ښول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زنداني کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وقاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکي ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کردانو د کورواکي ادارې په پروني اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسېد چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکولایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلی توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم. پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پریښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوی لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2012 کال پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کال پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په 6 یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه د جولای په 11 وشي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیا پرې کوي. د دې ادارې په خبره نه امنیو وچکالی او د کرونا او بالا کبل راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختي وچکالی د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیا پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سری میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا، بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیدی د اوو مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په ژنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له چپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورونیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل،
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بېلابېلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لملګرو ملتونو سازمان نه د ملکانو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسون له غوښتنې د بشري حقوقو 1970 ملاتړ اعلان کړی دی. دغه ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې د ملکانو پر وړاندې ډیری جنگي جنایتونو پیښې شته چې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅیړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملي او نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیری مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعادې د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوې چې حقیقت موندونکی هیئت دې افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فرسته
دغه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون، د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقونو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پرې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد را ټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودن،
نه پیدا شوی ماشومان، نه پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابيږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خرابته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواښ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اورېدل، د بشریت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملي او نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماین پاکونې مؤسسې د کارکوونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څیړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم ورشو میدان وردګو ته. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم د دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي په یوه تعلیمي مرکز کې تر 250 سرتیری موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي وو. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګو ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی مایار تیر ورځ نه وخت ازادي راډیو ته تایید کړ چې له یاد مرکز څخه د شنبه د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي.
تکړه دې خپل دښمن هم دې ته باندې چې مرکز ته داخل شي، ځکه هوایي مایال ته ستو دي، هوایي دې ځان د دښمن دې ور داخل شي، ولې پرسنل دې دوس قوی د دې جنو ته لیدي بولې وو.
کومندان وای دی یادی جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګجوب لپاره هم معلومات نه لري چاغي ته مرګجوب لاوش کی او کنه. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیری پرې موجود و چې زیاتې د سکوت سو لسوالې څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز لډيري مديريسي وسلوالو طالبانو کلاک ماسره کړی و. د ټو په نوم په دغه دښته کې یاد قرارګاو یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومتري کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسیال کې د چې د هیواد د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی، چې وازی په تیر میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د جولای درېمه د پلاستیکي کڅوړو نه د استفادې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي کڅوړو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر ګواښ کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 70% د ژوند هغه اساسي توکي چې ترې استفاده کیږي پلاستیکي دي. له بلې خوا د کابل ښاروالي په دغه ښار کې د پلاستیکی کڅوړو د مخنیوي لپاره د یو لړ پروګرامونو د جوړیدو خبره کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکی خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی، او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوونه دا میوه راوړو، ګلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرشینو دا تازه میوه ګرم پلاستیکونه کې ورته ورکوونه شینشته. ولا پلاستیکونه دی 1 کیلو نه یو نیمه کیلو، نیمه کیلو خو سپاده کوي، کیلو کې خو سل یو نیم سل دانه راځي، او پاکټ کاغذي پاکټونه شته، پلاستیکونه به تر ده.
له بل خو د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندښنې وړ خي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم حماین وای د دې چاري دوام پراتلونکي کې منفي پایلې درلودي شي. ښاغلی حماین وای له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په ودنوړ اغیز کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وای د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در صد شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دی.
وربشو خوست د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او لدې کبل دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لورته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وایي په خوست کې مخابراتي شبکې خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړې دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوخت چې د مخابراتي شبکو په وړاندې پرتې ستونزې ختمې شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د 24 ساعته خدمتونو زمینه برابر شي. نورحال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزه یو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو کبیر خان مشفق ول
له تور زراحسی په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټی ان یا افغان بسیم ورته نور شبکې په غډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لورې چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخن وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار به ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د واتساپ په ذریعہ باندې، وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلوړ دی. حکومت څخه دا غوړي چې تو څخه شبکې په حال کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځای دفترونو سره پاړی کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړیکې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له 15 څپې سره لاس او غریوان شي. ایرانی چارواکو پرونو ویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمیر هم په زیاتېدو ده. ایران په منځنی ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ کاری. تفصیل په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ سي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر وو وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاسته او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی و چی د وایرس دلتا بنه جنوبی او جنوب ختیز و سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت بکرو چی دا وایرس د هیوات من سخبور نسی په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو. یعنی دا کار حتماً کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلی وو. د ایران پلازمینه تهران او څباندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنی د خطر اندازه پکې لوړه ده. لږ تر لږه اویا فیصده دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول سوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په نشست سویو سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل سوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو 24 ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات سوی دی. د کرونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,628 کسانو مړینه ثبت سوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شاید تر دې څو برابره زیات وي.
بیا مام خراغلاست ویم میر احمد صافه از مگم کار فوتبال تعقیبوی ده اروپا ده فوتبال ده کپ آمدارنگ ده کپ امریکا یا ده لاتین امریکا ده ملتونو ده فوتبال پاره بطری پختنه و کرو لمرای باورشو اروپا تا. میر احمد ده اروپا پا کپ که چه لوبی شویدی؟
پا اروپا لیگ که ده اسپانیا و ده سویزرلند ترمن لوبه و چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. 13 ورځ چې په دریم تاریخ وو د جولای دنمارک او د چک ترمنځ لوبه وه، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتوانېد 0-0 اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پایلوبه ته ځان ورسوي.
نیمه پایلوبه په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده او بل لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایتالیا او اسپانیا ده او بل هم د انګلستان او ډنمارک ده. بیا به د اروپا فاینل هم د یک شنبه پر اس کیږي. اوس بور شو کوپا امریکا ته. الته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالي کوم ځای ته رسیدلی؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه وه چې کولمبیا وتوانې د یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبه ته ځان ورسوي. او د ارجنټین اکوادور ترمنځ لوبه وه چې ارجنټین وتوانې چې 3 ګول وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنه یو ورځ مخکې برازیل وتوانې د چیلی ته 1-0 کې ماته ورکړي. چیلی به د پیرو سره لوبه کوي په نیمه پای لوبه کې او ارجنټینا به د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کوي چې دا ډیره جالب لوبه دي. د اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم کوم ستوري په دې کې
برازیل کې نیمار دی، په ارجنټینا کې لیونل میسی دی. دا قوي ستوري دي چې ټول فوتبال شوق
یعنی او د دواړه کپونه روان دي، هم د اروپا او هم د کوپا امریکا. د دوی ځانګړنې څه دي؟ کوم مشخص یعنی تفاوتونه په څه کې دي؟
د دې ځانګړنې فقط یوازې هغه لیګونه چې یو د لاتین امریکا ده او د اروپا ده. اکثر هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي، اکثر په اسپانیا او په ایتالیا په دې لیګونه کې لوبي کوي. نو دا غي لوبه لک مختلفه ده د دې لیګونو سره.
هغه قوي او تهاجمي
لوبه کوي.
ښه ښه،
بالکل.
ډیر مننه کوم میر احمد صافی چې د فوتبال په اړه باندې لاند معلومات لمغ سره شریک کړل.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د سهار لو د ماخام تر وو واوره. په دوی منی مای کې بعد حقیقت څه ده او همدارنګ د تاند څنګه پروگرام در تخبر کلو هیلا دا تر پای واوره.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشو او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زغړم او به ورسته پر هغه باندې پټما منا باندې کار وکي فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تک چپری ورسی. دا هغه مرحله ده لکه یو غمې چې کله موږ د کان څخه راجلا کو نو هغه غمې نه یي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بلاخره هغه په غمې باندې بدلی. نو دا هغه پروسه ده چې بلاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دې په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب سي او اصلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو پام دي خطر باندې نو کار څوک دولتي پاندونه وای شخصي پاندونه وای یا هم نور از دکړې مخ کړې وي دي ضرورت لري سي باید بل اخره نیو مهارتونه زکه تاسو نیو مهارتونه کې څه ته باید پام وکي دا وګورئ په کوم ځای کې د لستون سره مخ ته یعنی که څوک پرسکا په ټکنالوژي برخه کار کوي باید اورزنی ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي که څوک پر تیبي برخه کې باید تیبي ټکنالوژي ته متوجه شي که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي په مغزن پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وخت نه رامنځته کیږي حتی دا خو څه دي کال څومره نه وخت نه رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکم دې څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصد خلکو پانتونونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتون لوسته خو عامد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصد ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه لړ زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه په برخه کې دی کارفرنی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زدانه وانس افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دند ده یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي ار سي امکانات درکې موږ دی ټول هڅه باید دا وی چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده یعنې هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بس کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده
ترنو وريدون خدا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نګدی 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړي او خپل اصلي مينو بي ځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمیر ورستر بلې لوړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بې ځای کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي ولا اصلي سیمو ته ستانه کړو او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوي؟ پر دې او نورو مهم موضوعاتو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب. د تیر کال په پرتله د بې ځای کېدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت 15 نن تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي چې اکثریت دغه ارقام په بیلابیلو ولایاتو مختلف ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځای شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نیټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بیلابیلو مختلف ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځای شوي زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجری شمسي په اساس تاسو تر وکم شاوخوا 22000 کورنۍ بې ځای شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو تر وکړ. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځای شوي لرو.
حساب یې د بې ځای کېدونکو د شمیر ډېرې دو سان د خنی لزان سره لریلی یا کزی ساده وی د کډوالو به تر اسنیدونکو چارو وزارت یې سومره اندیښمن کړه ده.
یقینا چې دا ټول ولس اندیښنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام عمومي زمون ولس لري متضرر کیږي او زمونږ افغانان دلته هیڅ څوک نور هغه ته اضرار نه رسیږي، هغه نه زیانمن کیږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدل افغانان بیا هم متضرر کیږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړه جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمیږي او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه او جریان لري دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه تر سره کړي؟ لک تر لګه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بی کوره شوي دي، لک تر لګه یې وهیله اوس چې شپه پکې تیره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنی زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د پیژای شوو هیوادوالو ته باید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بېځای شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسله ده او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېره اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته دا متاسف عرض وکړ او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي او ډیر مشکل ده.
صحیح. اوس شمیرې خو لوړې دي انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بې ځای کېدو شمیرې دي، هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپل د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اسنی نه. دا له ډیر وخت راهیسې دا شمیر دی. خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال یوازې سږکال هغه مرستې چې تاسو یادې کړي دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسیدلي دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 3000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو من تیر کال کې د شاوخوا یو سلو لسره کورنۍ ته ټول کال کې مونږ کومکونه رسولې وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن مونږ شاید بې ځایه شو هیوادوالې یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري، ځکه د بمللي په سطحه باندې کوم موسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري او خوشبختانه چې مونږ سره دوی هم همکار دي.
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را دریاو ځای کېدو دپاره څه شوي دي، ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا کوم ارقام چې رسنۍ له لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. مونږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په سږکال کې دوی بې ځایه کېږي، مونږ مسؤلیت لرو چې دوی ته د څښلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې مونږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی نو دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکې ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنی داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په تا کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي، خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسؤلیت د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او یا د نړیوالې ټولنې پام دی برخې ته راواړي، که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولی
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. په خو د ارقام 3 میلیونه پورې رسیدلی وو، خو مونږ سره د مرستندوی بنجلي مؤسسات سره په همغږي مونږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا کړي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راکټ شوي دي، یعنی د 3 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چاګړي له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې کابل کې نه، په ټول ولایت کې دا ستونزه متاسفانه موجوده.
د مرسته رسوونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره دوه ځله مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري او که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا ورسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بېلابېلو ولایتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم نامنی شتون لري او جګړې جریان لري.
یو اخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی، ډېرې خلک دانی وکه کوي او خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چرن باید لمنځه لاړ شي، ولې د مرسته رسیدو په برخه کې توپیری چلند کیږي او د دې د منځورو لپاره څه باید وشي؟
زمون تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بېځایه شوي، ټولو ته باید موږ کومک ورکړو. یوازینی حقیقت دا دی چې زمون ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په کندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده او زمون ولس ته متضرر کېږي. او زمون تعهد دا ده چې مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم، په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
سلامت
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلان شو راز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلان شو راز جنان جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلار شو وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلاړ شو راز جنانا جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د منی کړو پیون ټوټي ټوټي کومنا شیب پخلا ک پجر گهر مان ورته لاړ شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو رضا جنانا
زجانان چی دخ پل وطن توخت نو کرو ده هر یو گل سلام ده هر گلشن توخت نو کرو حجره جمعت کی با ده هر یو تن توخت نو کرو رستا بہر زخمی منزی او نختر تلاڑ شو چی وکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا رازا جانانا دا پکتیا پلور چکر تلاڑ شو چی وکڑو سیل دا منڈیر.